شه چاري احمد شيبريم د ازادي رډو د سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په اړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویانسي احمد تکل کورنیو رسنیو ته تایید کړه چې د طالبانو استازي دې غونډې ته بلل شوي خو وایي نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانه اونۍ په تهران کې په یو غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوه ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژي وزارت نن په ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې د لیندۍ په درویشتمه او څلورویشتمه د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې دا سیلابونه به د هری رود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په خوړونو کې راووسي. په بیان کې د دې سیندونو پر غاړو له ډېره هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمېنه اشخاباد کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړ او ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. د ایران د بلوچستان سنی وسلوالی ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره نوی ائتلاف جوړ کړی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې په یو ویډیوي بیان کې چې د لندۍ پر 19مه په ټولنیزو شبکو کې خپور شو یوه نامعلوم ویاند وویل نوی ائتلاف د ولسي مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جیشل عادل چې ایران او امریکا یې ترهګره ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف برلین ته روان دی څو هلته له ولسمشر ولودمیر زلنسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن کې وجکپوري چارواکي د جرمني خبري اژانس ته تایید کړه چې دوشنبه به ویتکوف برلین ته سفر وکړي خو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتز د دوشنبه پر ورځ زلنسکي او د اروپای ټولنې د مشي او د ناتو د عمومي منشي په ګډون له جنو اروپای مشرانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د بریتانیا صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. او د لوبو لډګره د بنگلاديش له 19 کلونو کم عمر لوبډلې نن په آسیایي اتلولۍ کې د افغانستان له 19 کلونو کم عمر لوبډلې ته په دریو وکټو ماتې ورکړه. دا لوبه په ابوظبي کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د فیصل شینوزاده د 103 منډو په مټ په ټاکلو 500 ورونو کې د وو لوبغاړو په ځان سره 233 منډې جوړې شوې. له 19 کلونو د لښ عمره سي جام لوبې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. افغانستان د دې اتلولۍ په بي ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربي امارات او ماليزیا یو ځای دي.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوه ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. ځینې راپورونه دا هم وایي چې ممکن ټوله اونۍ د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واورې او بارانونه وشي. کای ول ورته ورشتونه د سیلونو اندیشنې پیدا کوي. بل ورته د هیلي ورسره زرخونی کیشي چې د وچکالي مخبه څنګه صبر سره ونیول شي. د چاپیریال ساتنې د مسولینو د لارښوونو لمخې د واورې او باران اوبه باید خلق په خپل کورونو، کلیو او باندو کې تنظیم کړي چې د مځکې د لاندې د اوبو سطح ورسره لوړ شي. افغانان د ورشتونو له اوبو څنګه سم استفاده کولی شي او څنګه له سیلونو ځانونه خوندي کولی شي؟ په دې خبرونه کې به د دې پوښتنو ځوابونه له متخصصینو ترلاسه کړو. خلیل احمد نادم د اوبو د چارو متخصص او نجیب الله سدید د چاپریال د چارو متخصص په خبرونه کې را سره دي. د سدید صاحب وروسته په خبرونه کې را سره مل شي. نادم صاحب په خبرونه کې را سره دي. خبرونه ته شرغله ک لومړی لته سو وورو د افغانستان ته د واوري او بارانونو یو سفر روانه ده. د څومره مهمه ده په دغه صبح کې چې په افغانستان کې وچکالي هم سخت ده او خلک هم له وچکالي کړي شي. نادم صاحب
سلامونه تاسو درنو همکاران ته تاسو د رادیو درنو او درنو اوریدونکو ته ګوري موږ په دری کې هم متل ورو پښتو کې وای کابل دی بې واوره نه بې زر دی بې واوره دی نه نو دا واوره بارانونه دی وی خو نعمت دی په شرط چې مدیریت سي اما د بلې خوا چون په افغانستان کې امکانات متاسفانه نسته دو بود مهارول د پاره امکانات نسته نو دې د پاره زینی وختونه مصیبت را مسته کی یو خلق ته آگاهی نه ورکول کی ویا مثلا هغه مسیر په سیر راځي هغه مسیرونه په نقشه کې نه دی راغلی او عکس برداری سوی نه دی کی خلق ته ورشول وای چې په دغه مسیر کې تاسو کورونه م جوړوي یا مثلا هغه مسیرونه چې سیر راځي اصلا موانی دی جور کی بندونه دی جور سی یا مثلا اغه استنادی دیوارونه ورته جور سی چې تخریباتونه کی متاسفانه د امکانات د افغانستان د پاره نه دی خو بر علاوه د ولست په کار دی افغانان ته په کار دی چې دوی خپل دی د ځان د ساتنې لپاره خپل د فامیل د ساتنې لپاره اغه تدابیر چې دوی خپل فکر کوي اغه تدابیر دی ونی سی او مثلا اغه کورونه چې جوړي هغه کورونه باید د اوبو د سیل
نادم سه محترم وبخشه یو خدای خبره ده سیده کورونه دوی جوړوي کورونه د سم جوړ کی بل ده خبره ده چې بندونه دا باید جوړ شي دا خو د اوجدې مودې خبرې دي سم دلاسه مثلا خبر لرو چې امکان لري چې په یو هفته کې په افغانستان کې واوري او بارانونه وشي ستاسو نظر کا واخلو د سیلونو له خطر خلک باید څوک
خب دا خو اول خو ډیر مشکل دی د ولست لپاره چې سم دستی دوی نه پویږي چې کوم خو راضی سیل سره کوم راضی اما تجربه خي نو هغه خلک چې په هغه منطقي کې اوسيږي دوی ته معلوميږي چې همیشه سیل د کوم ځای راضی پر کوم مسیر باندې زی نو دوی به سم دستی هغه مسیر نه ځان بچ کی یعنی هغه وخت چې راضی بعد ځانونه وژغوري او اقلا لوړو منطقو ته ځان باید وباسي
خدام وبخشي دا هم یو مشکل دی مثلا ژمی ده هوا یخه ده هوا سړه ده او د ورشتونو فرزن یو هفته اټکل کې شي امکان لري چې په دې هفته کې ځینې ورځې بارانونه واوري وشي په ځینو کې ونه شي نو د یو اونۍ به خلک چرته تیروي
خو متاسفانه خو افغانستان بدبختي ده دغه د یو ایوا چې ورسته پاتې نو دغه د لپاره مشکل ایجاد دی اوس ما خو په نورو مرکو کې دا خبره کوله چې په خوا مونږ مثلا جودیزی او کارتوګرافي ادارې په چوکات کې د پرواز یو برخه شوبه دولو چلته کشافان او هغه وخت چې سیلابونه راتله یا دا مسائل پیښیده نو دلته انسی الوتکه مونږ په خدمت کې او مونږ زاز کامرې دولو چې کامرې به مو ولته نصبوله او هغه صاحب مو فلم برداری کوله عکس برداری کوله او دولت ته مو دا نقشه جوړوله چې د کوم خوا سیل راځي کوم خوا ته ځي سایه تخریب څومره ده دا مسائل به دولت خبرو اما متاسفانه هغه تحقیقاتی اکادمیک ارګانونه یا مؤسسات اوس اصلا موجود نه دي د منځ تللې دي بيخي اصلا څوک په دې قصه کې نه دی نو دغه د پاره ولست پاره ډیره سخت وي چې دوی خپل تدابیر ونیسی نو دا دولت دا پار دولت دا پکار دا چه پا دی مسائل که باید تحقیقاتی انستیتوتون باید وی چه پا دا غصا ها که باید تحقیقات وشی چه کل سی دوی چه وراندویزون کوی چه مثلا پا کم وقت سیلابون رازی خود دولت باید پا دی پوش غلظت دی دی دا اوریزون معلوم دی چه پا کم زای که سیل رازی امکانات دا سیل پا کم منطقی که دی چې خلکو ته باید آگاهی دولت دی چې واد کې چې خلکو په دغه سایه کې سیر راځي دغه سایه نه باید
البته او بخشی دغه آگاهی چې تاسو وایستی دا اوس هم د هوا پیژندنې نړیواله اداره چې په افغانستان کې ده هغه خلکو ته وایي چې مثلا د افغانستان په شمال ختیځ کې یا شمال لویدیځ کې یا په دغو شرقي سیمو کې په دغو سیمو کې د سیلونو اټکل کې چې خلک د ځانونه وساتي لیکن دغه خپله یو د خو لوی حوزه ده نو په لوی حوزه کې عادتا خلک داسې فکر کوي چې دا سیلم کراغې په ما به نه راځي نو ځان نه بیځای کوي هم داسې نه ده نادم سي
نه نه خو ګوره چې سیل چې دوی چې ولندیز کوي خو دوی ته معلوم دی چې مثلا په کوم منطقو کې د کم ځای شروع کیږي دا خو معلومیږي
په دې شکل نه وایي دوی په خبرونو کې
دوی خو نه وایي اما دوی خو وایم چې کار چې هله کار ته ونه سپارل سي دغه به نتیجه وي که کار هله کار ته وسپارل سي هغه پوه خلک چې په دې ساحه کې تخصص ولري دوی کولی سي چې د زین ادارو سره هماهنګي ایجاد کړي دغه ولسوالي هغه ولایتو چې دغه سیلابونه راځي دغه سره باید هماهنګي ایجاد سي باید آیاتان باید ولاړ سي په هلیکوپټر کې په دیو کې باید وګرځي د خلک وګوري چې کم ځای راځي چیرې امکانات شته څه امکانات د خلکو لپاره برابرولی سي دا خو د ولس د طاقت د ولس د امکاناتو ډېر جګ دی چې دوی پوه شي د کم ځای راځي سره کم کیږي کم وخت پر دوی باندې دغه مصیبت راځي دا ډېری پر دولت ارتباط لري دولت به دغه امکانات مساعد کړي خلکو
د نادم صاحب د ولس لپاره مثلا دغه د بارانونو د واورې اوبه د دې خاطر چې په افغانستان کې د مځکې لاندې د اوبو کچه کال په کال ټیټه سوې ده د دې خاطر چې د مځکې د تل اوبه زیرمه ورسره زیاته شي څه وړاندیز لري تاسو چې خلک باید څه وکړي په ښارونو کې په کلیو کې
خو خلکو ته ضرورت دی مثلا څاګانې هغه جزوي څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنها دولت نه تنها خلک باید دولت هم دا کار وکړي دوی د دې لپاره به دوی خو امکانات لري سکواټر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله دوی کولای شي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي جذبي څاګانې غټې څاګانې جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه د جذب سي مځکې لاندې او دا د مځکې د لاندې د زیرمې دپاره د ذخیرې دپاره هم ګټور دی اما د خطراتو مخ هم نیولای شي دولت دغه او مثلا بندونه جوړول هم دی د سیل مخه نیسي هم د مځکې لاندې اوبه اضافه یې هم په وخت ضرورت دی کولای شي چې د مځکې د خړوبو لپاره د زراعت په برخه کې هم د دې اوبه نه کار واخیستل شي
دا په کورونو کې وبخشي په کورونو کې خلک څه وکړي مثلا په تیرو کلونو کې مو هم د ځینو متخصصینو نظر درلود مثلا چې یو خبره دا وله چې د بام واوره باید په خامه مځکه کې واچوي خلک مثلا د باران له خاطره هم دا نظر ما اوریدلی و چې حتی په یوه حویلۍ کې چې خپله هلته ژوند کوي کیدای شي چې په یو خام ځای کې یو دوه متره ژور ځای وکیني او د باران اوبه دې ته راهنمایي کړي څرنګه دا کارونه هم ګټې کوي د اوبو د تل د مځکو لپاره
ولې نه اته زما همیشه پیشنهاد و چې دغه اته په شارو کې چې ډېر د بلند منزل چې جوړیږي جذبی څاګانې باید ولې اوس خوشبختانه دا کار روان دی په دې چې دا اوبه مثلا په ولیو کې باید خوشې نسی دغه جذبی څاګانې وي چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبی ساته هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کوي هم خطرات د سیل او د شان هم په سړکو کې اوبه نه راوځي اته ما پیشنهاد کړی کابل شهروالی سره مې په تماس نیولی و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په اړه خلې د کانالونو دا په هر سل متر کې جذبي څا باید جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي دغه سي د خلکو خپل په کورو کې کولای شي تاسو چې مخکې وله چې دوه متر درې متر څا وکړي او دا اوبه دي هدایت شي هم د خدای هم واورم تاسو خبره چې په سمیتی ځای کې نه هغه د خاورو په ځای کې دی واچي دا جذبيږي هم ده هم د خطر مخه د سیلابو مخه نیسي هم تقویه کیږي دا اوبه د مځکې د پاره هم خدای ده دا واورې چې لاندې شي هم دی د میکروب د منځورولو لپاره ډېر ګټور تمامي
د جذبي څاګان چې تاسو وویل تر اوسه پورې په دې برخه کې څومره کار شوی دی مثلا په کابل کې
په کابل کې ما لیدلې ما اتا د انجینر صاحبانو مرکه واوریده چې دوی کار هغه پیشنهادونه چې سوي دي دوی هغه اوس عمل کوي. ما خپل ولید چې دوی د سړکونو جوړوي په اړه کې ځینې البته ځینې خلک ما لیدلې چې جذبي څاګانې هم په مسیر د دغه د ولی چې جوړي په دغه سړک په دواړو خواو کې نه
بله.
اما ځینې ځایونه دوی غفلت کوي دا غفلت ونیسي. یا مثلا سنگ فرش چې کیږي باید د سنگ فرش توري چې په یو په مابنس کې د خاورې دغه چې د اوبه د جذب ولري مثلا کانکریټ سړکونه یا د پیاده روونه په درد نه خوري. دغه سنگ فرش او د خښتي چې بیا د اوبه جذبېږي ګوره اوس دا کارونه دولت کوي او دا مثلا پیاده رو دا چې د خښتي دغه شي د اوبه جذبېږي اته اوبه دننه سړک ته نه ځي. دا ډېر ګټور تمامېږي.
ځینو مؤسسو نادم صاحب ځینو مؤسسو مثلا په کابل کې د سیمټي وړې وړې واړه واړه ډبرې جوړې کړې دي او په منځ کې بیا شګې اچوي. مطلب مو همدا دی
خوب شګې اچي خو ځینې دغه مخصوص خاوري دي.
بله را سره است.
بله
او رو سره نادم صاحب. نادم صاحب تاسو آواز اورم؟ نادم صاحب تاسو زما آواز نه اوري؟
بله
نادم صاحب بیرته ستاسو نظر واخلو وسره نه اورو. یوه خبرتیا ته به ورشو یو لې وی خبرتیا وروسته به بیرته کوشش وکړو چې بیرته نادم صاحب سره ارتباط ونیسو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ترشن اسمان لاندې پروګرام ل ازادۍ رادیو اوري. نادم صاحب اوس سراورو تاسو دې ته اشاره وکړه چې خاص خاوره ده چې د اوبو د جذب لپاره باید هغه تر دې ډبرو لاندې کیږي. هغه څه شی ده؟
هغه داسې یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیاده روونه بیا په منځ کې دغه خښتو بیا خاص خاوره ده هلته پاشل کیږي چې بیا خلاګانې ډکې. دا خاوره خاص دغه لپاره ده چې اوبه جذبوي.
نو پوځي او پوځي نو ځینې خوشګي اچوي. آیا
شيګي مغه ګټه کوي؟ شيګي مغه شګي دي چې کولای شي چې اوبه قابلیت د نفوذ ولري د نن مزکه تولار شي.
او دا خاص او دا خاص خاور چې تاسو یاد کړه دا په افغانستان کې آمده شته.
دی اوس ځینې ځایونه اته شخصي کورونه چې خلک جوړي د خښتې فرشي التم د خاور تیتی د خښتو په مابین کې داخل خلاچ پیدا کی درد کی د خاور شته په افغانستان کې خو به خیر ډیر دینار شي هر ځای پیدا کولای شي.
لدی پراته مثلا په شهرونو کې خصوصا د افغانستان خدای لوی شهر کابل ده. په کابل کې کوم مثبت شان شته چې د اوبه جذب لپاره ګټه کی او کوم منفی شان دي کی او درو درو ته اشاره وکي دواړو؟
خوب مثبت دا ده چې ما مخکې ویل چې دولت چې سړکونه جوړي دا باید کنټرول کی او یو شرط به دای چې په مسیر دغه والی چې دوی کني د سړک په دواړو غاړو کې باید چې یو مسله دا شي چې دوی د جذبي څا باید اتمی وي. بل دغه ګلدانونه چې دي دا ګلدانونه هم د اوبو د جذب لپاره یو مثلا واوري چې ټولې په ګلدانو کې دی واچي چې دغه جذب کی دغه مثبت کارونه چې وسی په اصطلاح په ګټه دی. هم د ځمکه د اوبو لاندې تقویه کیږي هم د سیلابونو مخکې هم په دننه په سړکو کې اوبه نه راټولېږي. چې زه دا ګورم دا اکثر هم د ویډیوګانو چې ما لیدلې دي دا کار دولت کوي دا ډېر په ګټه تمامېږي.
او منفی اړخ مثلا په کابل کې سیمنٹ ډېر زیات شوی دی. هتا دی ویلي ټولې برخې چې په ځینو کې ما کتلې دي خلک ایویلی سمیټوي. فکر نه کوي چې دا بیا تاوان کوي؟
دا سمیټ خو اول دوه ضرر لري. یو خو په ګرمۍ کې تودوخه درجه پورته کوي دا ډېر خطر دغه دی. بل دا چې په ژمي کې بیا دغه دی هم دغه لري په اصطلاح یخنی د پاره د یخنی تولیدي، اما که چیری عموما دغه پیاده روونه دا وي د پخو خښتو نه جوړ سي، نو دا به هم د تودوخه د مخنیوي لپاره چې په دوبي کې تودوخه نه زیاتی یا په ژمي کې په اصطلاح نه سړه کیږي، او د دغه د کنټرول لپاره دغه ډیره ګټور ده که چیرې دغه نه کار پدې چې په افغانستان کې خوشبختانه چې مونږ داسې خاور لرو چې پخې خښتې مونږ جوړوای شو، پخې خښتې هم باید مقاومت جکسی مقاومت دغه پیاده رو لپاره خاص خښتې دي چې دوی باید مقاومت جګوي چې ژر خراب نسی، او هم د که چیرې دوی د کورو د جوړولو لپاره د پخو خښتو نه کار واخلي، هم د صحت لپاره ښه دی، هم د تودوخه د کنټرول لپاره ښه دی، تر دې چې مکمل تعمیرات ګوره چې د کانکریټ مې جوړیږي، دا ډېره هم د دوبي دپاره خراب دی، هم د ژمي دپاره خراب دی. دا باید په پام کې باید ونیول شي، دولت باید دغه وهڅوي دا شرکتونه چې دا کار وکړي،
او د ونو په برخه کې څرنګه ونو ته هم توجه باید زیات شي.
ونه خو اصلي خبره د مځکې دغه دپاره د تحکیم دپاره ونه ده، د اکسیجن د تولید دپاره او د اوبو د جذب دپاره د ونې ضرورت در اوبو ته دا کار کې چې وشي. خو باید ما همیشه ویلو چې هر دوکاندار ته باید اقلا دوه ونې باید دغه سپارښتن وسی او ضمانت واخل سي چې هر څو خپل د دوکان په مخ کې اقلا دوه دوکان پدې چې دوه دغه درخت دوه ونې دوی کولای شي په ګډوای اتا دغه کې اوبه کې ضرورت نه لري چې دولت هم دا کار وکړي. دا بیا وجیبه وګڼي او د هر انسان لپاره چې دا کار وشي هم به ثواب وي، هم د اکسیجن د تولید لپاره، هم د تودوخه د کنټرول لپاره دغه ونې ډېرې ګټوي.
او په لرې سیمو کې که چېرته ونې ډېرې وي د سیل مخه به ورسره نیول کېدای شي.
سل په سل اوس وګورئ په دغه کلونو کې چې کمبود د انرژي په افغانستان کې متاسفانه چې دا ونې بوټي ټول خلک بشکول د لپاره د کور لپاره د ډوډۍ د پخول لپاره د تودوخه د بخاري لپاره به استعمالول، دا ډېر مضر تمامه ده. ګوره داسې سست کړي دي چې هم ژر سیل راځي هم د سیل مخنیوی نه کوي. که چیرې دغه بوټي او دغه ونې نه وای ول شوي دا به هم د محیط زیست لپاره به ښه وو، هم د سیلابونو د مخنیوي لپاره به ښه وو، هم به د ګټورو د اکسیجن د تولید لپاره، دا ټول د انسان په ګټه وو. متاسفانه افغانستان چې وروسته پاتې دی، خپل ګاز لرو استفاده نه کوو، لمر لرو استفاده نه کوو، د ډبرو سکاره لرو، برق ځینې کار نه اخلو، دا ټول هغه مشکلات دي چې زه هیله لرم چې په آینده کې هغه پانګونه چې په دغه انرژي په برق کېږي خلک په اصطلاح د دغه نه ډډه وکړي او دوی دغه انرژي ته لاسرسی پیدا کړي چې دوی دغه ونې د ځنګلونو قطع نه کړي.
ناظم صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان په دې هیله چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو نظریات اوریدلي وي او په دې باندې عمل وکړي چې په افغانستان کې د چاپیریال ستونزې ورسره حل شي تر یو بریده. تشنه اسمان لاندې پروګرام دی. د خبرونې په پیل کې مو تاسو ته ویلي وو چې د چاپیریال یو بل متخصص نجیب الله سدید هم راسره دی. داسې راپورونه دي چې روانه ونی د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واورې او بارانونه وورېږي. په ورته وخت کې دا اندېښنې هم شته چې مخکې مو اشاره ورته وکړه چې سیلونه وبهیږي او خلکو ته ستونزې پیدا کړي. سدید صاحب، څنګه کېدای شي چې افغانان له دغه طبیعي آفت څخه ځانونه وساتي؟ مخکې مې له نادم صاحب څخه هم تقریبا ورته پوښتنه کړې وه، که ستاسو نظر واخلم.
بالکل، ځکه چې څرنګه چې وړاندوینه شوې سګونې په افغانستان ډېرو سیمو کې پرته له ختیځو ولایتونو او سویل ختیځو ولایتونو نورو ولایتونو به ورښت ولري، دا مخکې له مخکې وړاندوینه شوې وو. او په دې ورښت باندې باید په باره کښې باید ووایم چې په افغانستان ډېرو سیمو هوا ساړه دی. دا ورښت د افغانستان په غرونو او مرکزي سیمو کې د واورو په شکل وي، نو زه فکر نه کوم چې دا د سیلابونو ډېر جدي خطر اوسي. خو کیدای شي چې د افغانستان په شمال او لویدیز او جنوب لویدیز هلمند ولایت فراه ولایت په دغه سیمه کې د باران په شکل وي اول ته د سیلابونو خطر شته دی خو په ډیره احتمال ډیر دا دی چې په غرونو کې او په ارتفاعاتو کې ورښت ډیر وي چې هلته بیا په د واورو په شکل وي او هلته د سیلابونو خطر لږ کموي د سیلابونو د مخنیوي په باره کې داسې باید ووایم چې دا یو خو بحث دا دی چې دا ویالې دا سیلبرونه دا باید ټول خلک باید دا مراد کې دا حریمې باید خوشي وي دا دا سیل باید همداسې په طبیعي توګه باید جریان وکړي هلته بیا کوم بانې باید د خلکو له طرفه باید هلته ونه اوسي دا یو بحث دی بل بحث دا دی چې که مونږ او تاسو وګورو په افغانستان کې دا ډېر خلک کوشش کوي چې د سیندونو او د ویالې او دا هغه سیندونه چې وچ دي اوس خلک فکر کوي چې هلته بیا اوبه جریان نه مومي هلته وچ همداسې پاتې کیږي خو داسې نه ده که یو سیند سل کاله وچ وي بیا داسې کیدای شي چې بیا هلته سیلاب راشي نو دا خلک هغه خلکو چې د سیندونو په لمن کې کورونه جوړ کړي دي هغوی ته خطر متوجه دي دا بالکل دا خطر موجود دی او دوی باید دا وړاندوینې او د هوا حالات دا موضوعاتو ته په جدي توګه ځانونه خبر کړي او د جوماتونو له لارې د خلکو قریو له لارې د تلیفونو له لارې باید دا پوهاوی خلکو ته وي ځکه چې پوهاوی تاسو ته دا موقع درکوي چې ځانونه خوندي کړي هغه چې ډېر مهم دی کنه دا مال خوندي کول دا بیل باسته چې باید خلک هلته کور جوړ نه کړي
سړي چې ستاسو او د نورو کسانو څرګندونې مو پتیرو کلونو کې هم لاسادي رډو خبرې کړې وي ورته هم دا تقاضا و چې لخوړونو سره او لسندونو سره او وچو سندونو داخل کې باید خلک کورونه جوړ نه کړي لیکن متاسفانه د کور د کمبود یو ستونزه او د مزکی ستونزه هم شته چې خلکو کورونه جوړ کړی دي خو اوس وختونو کې کچرته کور څوک تخلیه کوي او وړاندوینه د هوا پېژندنې د ادارو وړاندوینې ته سر ټیټوي او دا خبره مني هوا یې خره ژمای ده نو تر کله پورې بل خپل کورونه د خلک بهر وي بل لار شته
ګورې په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې تا جمعتونه د موقتی مسکن کې دای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه نو جمعتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي خو په عمومي توګه باید مونږ د سیلابونو د سیلبرونو د سیندونو حریم کې کور جوړ نه کړو دا بالکل یو منطقي بحث دی او دا باید ټول مراحت کو هغه کورونه چې اوس جوړ شوي دي هغوی خو کیدای شي چې تالابونه لږ قوي وي نو پوهاوی ډېر مهم دی چې په موقع پوهاوی هغوی ته ورسول شي ځکه چې ډېر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کیدای مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کیدای شي سیلاب راوتلی شي خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري هغه رادار افغانستان کې نشته هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د زمونږ سیمې ته راځي له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره ورښت منځته راځي او دلته سیلاب راځي نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي نو دا هم منطقي نه دی چې مونږ او تاسو اوس ووایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي منطقی دا دی چې مونږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه بیدار اوسه دا کیدای شي چې سیلاب راشي که سیلاب راووت راغله نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ مسجد ته جومات ته کلی مدرسې ته کلی مکتب ته ښوونځی ته چیرته نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي
تاسو دا خبره وکړه چې خلک باید هوښیار اوسي او دقت وکړي بیا هم که چیرته تیرو سو کلونو ته وګورو حتی څو میاشتې مخکې په لوګر کې ډیر بچ سیل راغی له خلکو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړي دوی وویل چې دوه ساعته باران وشو دوه ساعته وروسته دومره اوبه راغلې چې حیرانه یې کړو او چې دا څومره ډیر وو به فکر نه کوم چې تنها توار لمخه احتیاط هم شاید پوجنو سیمو کې کافی نه وي او سیل راشي
ګوي یو زمي دي او یو دوبي دي دا ورښتنه په دوبي کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي ځکه چې په دوبي کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي نو دا بل باس دی چې په دوبي کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي یو داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی نو اوس وخت لپاره داسې احتمال لږ دی چې په یو منطقه کې یو ولسوالۍ کې ډېر شدید باران وشي خو په دوبي کې دا موضوعات شته دي او دا متاثره یو مغلق موضوع ده چې حتی اروپایان هم اوس د دې په تلاش کې دي چې دا لپاره یو سیستم جوړ کړي چې په ښه توګه وړاندوینه وکړي او خلکو ته یو بل چاره وسنجوي خو اوس لپاره افغانستان سره متاسفانه دومره امکانات هم دومره منابع نه دي چې دا چټک ورښتنو په مقابل کې کوم تدابیر ونیسي
سدي صاحب کوي خواته او رښتونه دغه مشکلات لري چې خلکو ته باید جنو افغانانو ته باید تشویش په افغانستان کې دننه چې سیلونه ورترانه شي بل ورته دا امیدونه هم شته چې د وچکالي مخه یو څه سور سره ونیول شي تاسو خلکو ته څه لارښوونه کوي په شوارونو کې هم په کلیو په باندو کې هم چې د باران او د واوري وبه څه رقم مدیریت کې سي د مځکې د تل وبه تقویه کې
بلکل ګوریا افغانستان دا ورښتونه چې دی یو نعمت دی یو لوی نعمت دی ځکه چې که تاسو ایران وګورئ نو دوی په ایران کې خلک دومره خوشحاله دي چې دا ورښتونه دا واوره راغلې دي ځکه چې دوی هم د اوبو له کمواله سره مخ وو او دا ډېر شدید و چې په پنځوسو کاله کې داسې کمواله دی کمښت اوبو دوی نه درلود خو اوس په افغانستان کې هم باید خلک دا په ښه نیتونه سي دا ورښتونه یو لوی نعمت دی او دا باید ورښتونه ذخیره کړي کوی که مونږ او تاسو ځمکې لرو چې کښت مو نه دی کړی او ځمکې همداسې شاره پراته دی او که په ویاله کې اوبه راځي دا اوبه باید استفاده کړو دا ځمکه خړوب کړو هغه د ځمکې خړوبول په دغه وخت کې نه یوازې چې دا اوبه تاسو د ځمکې لاندې اوبو ته هدایت کوي ځمکې لاندې اوبو کې بازچارج کیږي یا بیرته تغذیه کیږي دا د ځمکې هغه نمک هم دا ورباندې کمیږي نو که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچو ساګانو کې دا اوبه ذخیره کړي که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبه ذخیره شي که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او داسې اوزګار دی هلته باید اوبه ذخیره کړو نو دا په افغانستان کې خو موږ او تاسو دا برمې لرو چې وچ دی دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي دا اوبه ډېر مفید دي او که موږ تاسو واورې لرو واورو هم باید هغه ځایونه کې چې له بامونه یې جمع کوو هلته یې واچوو چې هلته خامه دی چې په طبیعي توګه ویلې شي او ځمکې لاندې اوبو ته ورسېږي نو دا باید اوبو تر حده چې امکان لري باید په منطقه کې پاتې شي که دا د واورې په شکل دی که د باران په شکل دی باید پاتې شي او دا د ځمکې هغه نام ورباندې ښه کېږي د په راتلونکي کې په دوبي کې بیا دا د اوبو دغه د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي او د ځمکې لاندې اوبو سطحه بیرته پورته کېږي
په شارونو کې آیا د باران له اوبو هم ورته استفاده کولی شو چې د باران اوبه مثلا په حویلۍ کې ځای ورته جوړ کړو یو څه ژور ځای او هلته یې ذخیره کړو او کنه یوازې له واورې سره دا کار کولی شو چې په خامه سیمه کې واچو
د باران اوبو هم کېدای شي چې مونږ او تاسو یې ذخیره کړو په حویلۍ کې لرو هلته یې ذخیره کړو که د ذخیرې سیستم یې لرو هلته په یو ذخیره کې ذخیره کړو بیا بېرته یې استفاده کړو د حویلۍ د اوبو ورکولو لپاره خدا سدا پشارونه کې بیا د هوا ککړتیا او د زمکې سر ککړتیا چې دې ډیر ډیر متاسفانه یو لوی مشکل دی. تاسو کابل وګوري نو دا اوبو هم د باران اوبو هم ککړوي، نو دا یو د ککړتیا موضوع دی چې موږ او تاسو دا اوبو ونیسو او وچ ساګانو کې هدایت کړو، نو بیا دا ککړتیا هم ځان سره د زمکې لاندې اوبو ته جریان کوي او بیا دا یو بل موضوع دی، د کیفیت موضوع منځ ته راځي. خو په اطرافو کې دا مشکل لږ دی، دا د زمکې په سر کې دا ککړتیا لږ دی. په ښارونو کې هم کمونږ او تاسو دا شنه ځایونو کې دا واورې او دا اوبو هلته جمع کړو، بیا دا د شنه ساحو بیا دا اوبو ککړتیا تصفیه کوي په طبیعي توګه، را نایتروجن او دا فاسفورس نیسي. او که هلته کوم بل ځایونه دي خو په مستقیمه توګه چاګارو ته مونږ دا هدایت کوو، بیا هلته دا د
او بخشی دست نشته که ده. مثلا کابل ده، په کابل که چکل باران نیم ساعت ووری نیم ساعت روست ممکن هوا یو چه بهترش تلیغه و روست که کم باران رازی اخه دیگه چاگانو تو سوک که دایت که دیگه او با ممکنه ده؟
بلکل خواهم ده بست ده چه ده پا نور حوادون که دست ده چه فلترون نصف ده پا پایپ که کلا چه باران وریگی ده باران اگر لمړی څو دقیقې فلتریږي دا ټول فلتر اوبو یو خاطر زی او بل بیا د اوبو ذخیره کی او هغه اوبو د تشنابونو د منځلو لپاره او د سیانو لپاره او د حویلی د اوبو ورکولو لپاره استفاده ځنی کیږي. نو په افغانستان کې متاسفانه دا څه شی نشته. موږ تاسو د څومره اوبو چې راځي ناونه نه حویلی ته راځي او له حویلی نه جوشې ته ځي او جوشې نو بیا زی همداسې د کوڅو نه بهر بیا کابل سیند ته داخلیږي. نو دا متاسفانه دا موضوع ده. خو که څوک داسې ذخیرې لري دا اوبو ذخیره کې دا اوبو بالکل دومره هم ککړ نه دی چې د حویلی نه تشنابونو مینځلو نه او د حویلی اوبو ورکولو نه نه وي، نو دا خو استفاده کولی شو. خو ځمکې لاندې اوبو بیل بحث دی، ځکه چې ځمکې لاندې اوبو بیا داسې دی چې موږ او تاسو په مستقیمه توګه دا یو خطر دی چې دا ککړتیا به ځمکې لاندې اوبو ته انتقالیږي. که موږ او تاسو په سر د ځمکې په سر کې کوم داسې لوی یا کوچنی داسې ځای لرو چې هلته شنه دي هلته اوبه ذخیره کړو یا واورې ذخیره کړو، بیا دا خطر کموي، ځکه چې دا بیا په طبیعي توګه نایتروجن او فاسفورس او کاربن دا شیان چې دي په اوبو کې بیا دا په طبیعي توګه دا شنه بوټی بیا دا اخلي اوبه په طبیعي توګه تصفیه کیږي. تاسو په 100% نه خو یو 80% او یا 80% تصفیه کیږي، نو بیا پاک اوبه ځي ځمکې لاندې اوبه ته رسیږي.
سړي صاحب تاسو مخکې ایران ته اشاره وکړه، له پاکستانه مازدي راډیو یو راپور لري چې هلته هم د اوبو سطح د ځمکې د لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده، په مترونو مترونو ژوره شوې ده. هغه راپور به هم له اوریدونکو سره بیا شریک کړو. خو که د ایران موضوع ته راشم، ایران خو حتی داسې خبرې کړي چې د ایران جمهور رئیس ویل تر ژمي پورې باران ونه شي تهران باید تخلیه شي. دغه په عموم کې دغه د ټولې سیمې دغه وچکالي مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ څه وړاندیز تاسو د یو متخصص په صفت لرلی شي؟
ګوري، وچکالي یو طبیعي پدیده ده، خو د اقلیم بدلون له کبله دا طبیعي پدیده ډیر شدید شوی دی او تکرار ډیر شوی دی. دا په دې معنا چې اوبو مونږ او تاسو لرو، دا اوبو چې په خوا ورښتونه کېده دلته کیږي، خو په بله بڼه. دا په دې معنا چې مونږ انتظار یې نه کوو، خو اوبه راځي به ورښت دلته راځي او سیلاب منځته راځي او دا اوبو متاسفانه دومره د استفادې وړ نه وي. نو دا غیر متوقع حالاتو لپاره مونږ او تاسو باید آمادګي ونیسو. یو بحث دا دی چې اوبو کله چې دلته موجود وي ورښت وي بارانونه وي باید دا مدیریت شي. دا ایران هیواد دا زیربناوی لري، مونږ او تاسو په مقایسه اوویشتواره ډېرې لویې ذخیرې لري. افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب د زیرمې هغه ذخیرې بندونه لري، خو ایران 2.5 میلیارد متر مکعب ذخیره لري. خب بل موضوع چې په ایران کې بیا متاسفانه په افغانستان کې لوی مشکل دی، هغه د اوبو استفاده مؤثریت دی. هلته اوبو ډېر لکه افغانستان په مقایسه د ډېر اوبو هلته د کارخانه لپاره استفاده کیږي. د اوبو لګولو طریقه او کارخانه هلته دومره پیشرفته نه دي، متاسفانه ډېر اوبه ضایع کوي. هغه کښتونه چې دوی کوي دا خو د اسلامي انقلاب چې هلته وشو دا یو بحث و چې ایران باید خودکفا شي، یا دا د یک په کارخانه په سکتور کې هم باید خودکفا شي، او دا متاسفانه ډېر یو غیر منطقي او ډېر زیان رسوونکي پدیده و یا مفکوره و چې باید یو هیواد له هر کابله خودکفا وي. نو دوی خپل اوبو متاسفانه مصرف ډېر له اړتیا نه له هغه بڼه نه چې دوی په طبیعي توګه او د ورښتونو له کبله ترلاسه کوي دوی ډېر استفاده وکړه. نو هلته دا مشکل راغله او د اوبو مصرف په افغانستان کې متاسفانه ښه نه دی. مونږ او تاسو هغه مثلا هندوانې دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري متاسفانه د هغوی لپاره ډېره ارزښتناک ځمکې لاندې اوبه مصرفوو چې بیا په ارزښت یې په مارکیټ کې په نشت حسابېږي. نو مونږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو، دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دی، لکه په ننګرهار کې، په کونړ کې، هلته چې سیندونه دي، هلته چې اوبه نه دي باید مونږ او تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وی، لکه با ارزښت وی، لکه زعفران، لکه هنګ، لکه بعض شیان چې اوبه لږ غواړي خو ارزښت ډېر تولیدوي. او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو، هغه سیستم د قطرهیي سیستم دی، بل سیستمونه دی چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي. یوازې په یو کال دوه کال دا نه کېږي، په ایران هم باید دا سیستمونه باید پرمختللي شي. ایران هم په دې کوشش کې دی چې اوس دغه مفکورې په اساس چې مونږ او تاسو وایو د فرا سرزمینی کښت یا زراعت یا کرهنه چې مونږ زو یو بل هیواد کې یو بل هیواد چې ښه ورښت لري، ښه ځمکه لري، هلته کښت ښه نتیجه ورکوي، هلته زو له هغه ځای نه کښت کوو، هلته زراعت کوو، بیا په یو تقسیم بنه یو مشارکت له هغه ځای نه بیا تولیدات خپل هیواد ته واردوو. نو دا یو مفکوره ده چې اوس دوی غواړي په افغانستان کې دا کار وکړي. هلته چې کښت مؤثر وي خو افغانستان یو مشکل لري چې د اوبو مدیریت متاسفانه سم نه دی. ما وویل چې زیربناوی ډېر نه لري. دا ایران اوس متوجه شوی دی چې دوی کېدای شي چې بل هیوادونه ته لاړ شي، هلته غنم وکړي، هلته بیا غنم هغه خپل سهم بیرته هیواد ته وارد کړي. نو دا بحث دی چې باید مونږ او تاسو په دغه اوس پوه شو چې دا بس ښه نه دی چې مونږ په هر څه خودکفا اوسو. نو بعض شیان دي چې له بل هیواد نه وارد کړو مونږ ته ارزانه تمامېږي. دا باید هغه لیدلور مو باید دراز مدته وي، سل کالو نه باید داسې لیدلور ولرو چې دا منطقه وچیږي. دا منطقه اوبه ډېر مهم دی، هغه د څښاکو لپاره ډېر مهم دی، د طبیعت لپاره ډېر مهم دی. نو دا نهسي کېدی چې مونږ هغه اقلام پرې تولید کو چې دومره ارزښت هم نه لري، او د ځمکې لاندې اوبو او د اوبو په عمومي توګه د اوبو منابعو ته ډېر اړتیا لري او ډېر اوبه غواړي.
سرید صاحب ډېره مننه. کور ودان او اوس په ورش د پاکستان راپورته د خیبر پښتونخوا له مردان راپور لرو. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عصمت علي شاه مو د مردان یو کلی ته ورولي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کلی کې زئی ولس تسکلو د صفا اوبو لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او له مردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دویش کلون راسی د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکي باچا رحمان مشال رډیو ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي.
مخکې داسې دوران و چې مونږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به م راوړې په سر مندې په لوښي کې به م تې بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به مونږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران راغلی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ. اوس مونږ داسې دغه به کاوه چې دې کې به د چینچانې مونږ راوړو. په دې کې مونږ داسې ملګري دي چې د الله د رضا دپاره مونږ له ټینکیم راولي، خو دا زمونږ مستقبل نه دی.
ایشیایی پرمختیایی بینک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنټ آوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوي چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادۍ سیواوالی، موسمیاتي بدلون، او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسی دي. د مزدور آباد جهانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوه نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هواره نشوه.
چا چې وس لرو هغوی کویانو په هغه حساب سره جوړ کړه، چا چې وس نه لره هغوی بې اوبو پاتې شو. د هغوی دپاره بیا دلته چې کوم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مشو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا محسوس شو چې دا اوبه کمې دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کوم ایکسپینسز دي په هغې کې د مقامی خلکو سه صاحب وستي هغه کسانو نم سنا سره کوري د په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغې کې د 30-35% پورې ایکسپینسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبو خور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخې د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکې لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په تیرو 8 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کموالی راغلی. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډه داود شاه کې د شیشام ولې نه ټوله کرونده کېده، خو د تیرو 10 کلونو راسی په هغې کې د اوبو مقدار کمیده او له تیرو 2 کلونو راسی شیشام نهر وچ شوی.
او چونکې دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتی ونه شو، خلکو خپل غنم خو کرل خو اوس اوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کړي.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو له امله د 10 ملیونو سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري او هر کال شاوخوا 53,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشتوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بیکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
چې کوم زموږ اوورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی دي، ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دي کمیږي.
ایشیای ډیولپمنٹ بینک په خپل یو سیننیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار له 1500 میوکب میټره کم شوی او یوازې 1700 میوکب میټره پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اتلون کې 10 کلونو کې 10 نه تر 11 ټریلیون روپۍ پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلاره جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه‌دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې لکه څنګه چې وړاندوینه شوې ده ممکن روانه اونۍ په غرونو باندې واوري وشي. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. د ډسمبر 11 یعنی روانه اونۍ د غرونو نړیواله ورځ وه. په ځانګړي ډول طبي یخچالونه د غرونو چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي چې کرنه، مالداري او د تراک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې امله رامنځته شوي سیلابونه بل هغه څه دي چې د ډیری ولایتونو اوسیدونکي اخیستي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان د طبي یخچالونو د خوندیتاب لپاره د جنو اړینو اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه یو راپور لرو.
باغونان ډیر متضرر شول، دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خاورو سره خاورې شول.
بنوال هدایت الله سادات و وای د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د مڼو باغونه چې د کاریزونو اوبو ته خیول په بشپړ ډول وچوي دي.
د کاریزونو اوبو وچ شوي، کوم باغونه چې موږ کاریزونو اوبو ته خو اکثره وچوي دي، متضرر خود سکوی چی سل پسه در بایر دلی بابوغن پاک ختم شوی.
پا افغانستان که پر لپسی چو کلونو وچکالیو یوازی کروانگر و بنوال سونزو سرا ندی مخکلی بلکه دسمکی لاندی و بودا کمی دول عمله دخرونو سیدون که اندس خاکو بولا کمک سرا هم مخ دکابل خیرخانی سیمی و یو سیدون که نجلا آزادی راژیو تا وویل
او بل نیشتا پنالو که پا هفتو بنا رسی
د دسمبر یولسمه د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي، چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل. د روان کال په پسرلي کې د دوی په سیمه کې د سیلاب د راوتلو له امله دی او هم د سیمې نور اوسیدونکي سخت اغېزمن شول.
ډېر زیات زیانمن شو، زموږ باقی زیانمن کړ، لرګي یې ټول یوړل. موږ چې یوې غرنۍ سیمه کې اوسېدو، لارې هم اوبو تخریب کړې او له منځه یې یوړې. هغه مهال هېچا هم موږ سره مرسته ونه کړه. آن د اوبو چینې او ویالې هم له منځه ولاړې.
د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي، بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو د دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې پوه ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملی یخچالی څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش له لرې لارې همدارنګه جی آی اس او ساحوي سټیشنونو منظم څار ترسره شي. د واورې د ساتنې تکنیکونه پلی شي، لکه د هغو بادونو څنګه مونږ مخنیوی وکړو چې واوره له ځان سره وړي. همدارنګه د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل، او د دې د څر کنټرول دی، د اوبو هوښیار مدیریت دی چې په دې کې د کوچنیو منځني بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او عصري اوبو لګولو سیستمونو برابرول دي، د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنیو حالتونو پلان جوړول دي.
د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوې ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او له دې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانېدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی، او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10مه په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیشم کنفرانس یا COP دیش کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه و ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم COP دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی و، او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي وو چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غرونو یخچالونه په افغانستان کې د اوبو کېدو په حال کې دي چې دا ستونزه رامنځته کولی شي. په همدې ارتباط د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي افغانستان د شګو او دوړو له امله د توپانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیانوالي له ګواښ سره مخامخ دی چې د دې یو علت هم همدا د غرونو یخچالونه کېدای شي. یو ان ډی پی د دسمبر په 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیرالله دی چې وایي پر لپسې وچکالۍ کرنه سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کري ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده.
خوشحالی دریا واخیر
دیوای په دې وروستیو کې د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. له بده مرغه یو څاڅکی باران هم نه دی شوی چې لامل یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلي دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالی له امله کرنه په ټپه درېدلې. له بده مرغه تر ټولو ډیر موږ اغېزمن شوي یو. د ختیز ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان نه وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دې خاطره چې باران نه کېږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پریوځي. د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کېږي او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ د وچکالۍ له امله زیانمن شوي یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 30 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې دې ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړی. دغه سازمان اټکل کړی چې د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي چې له دې ډلې یوازې په تیر 2024 کال کې د بې ځای شویو شمیر 1.5 میلیون ته رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. لدې مخکې د اکتوبر په 28 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په 15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د چاپیریال په اړه په ځانګړي ډول د ورښتونو او د ورښتونو لافتونو د خلکو د ساتنې په اړه مو خبرونه واوریده او لا خبرونه روانه ده. تشنه اسمان لاندې د دې پروګرام په دغه وروستیو شیبو کې له فاریابه د ازادي راډیو د یو اوریدونکي څرګندونې لرو.
السلام علیکم ورحمت الله. د فاریاب د هوا وضعیت فل حال خو خوندور نسته. تر اوسه خوشی نه دی سوی. کالم وشته نه والا باران مارانو دا خبرې تر اوسه خو نه دی سوی. نو د دې پاسه خدای پوهیږي نو وګورئ څنګه به وسی. فاریاب وضعیت ډیر خراب دی. بعض ځایونه شته چې ګر سره اوبه نشته. د اوبو د لاسه داسې خلک په دغه دی چې بیخي یعنی منطقې ته اوبه نشته. زړه غواړي چې منطقه ترک کړي یعنی د مجبوریت دپاره. نو دا رقم کیسې مشکلاتونه بیخي ډیر دی فاریاب کې.
له فاریاب څخه مو د ازادي راډیو د یو اوریدونکي څرګندونه اورېدې. د شکایت کاوه چې فاریاب کې ورښتونه نه دي شوي. خو لکه څرنګه چې مې د خپرونې په پیل کې هم تاسو ته دا خبر درکړ، ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د افغانستان په اکثرو سیمو کې ورښتونه وشي، واورې او بارانونه واوري. او په دې هیله چې دغه واورې او بارانونه تر یوه بریده د افغانانو د وچکالۍ غم وخوري. له همدې سره تشنه اسمان لاندې دا پروګرام سرته رسیږي. زحمت چې بدلې تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.